زي بوشيت.
سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایم در ازادي روري دغه پروگرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کو د سره صلیب نړیوالې کمیټې افغاني سری میاشت ټولنې ته دیارلس امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سری میاشت ټولنې پرون په خبر پانه کې ویلي د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري دوی ته په دیارلس سپارل شو امبولانسونو کې یو ل ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي په خبر پانه کې ویل شوی د امبولانسونه به د افغاني سری میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په نولس ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداری ورکوي. دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، کندوز، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي. اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 500 او 100 ملي مترو ترمنځ وي. د شنبې پر ورځ د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لږ تر لږه یو تن مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2040 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي. قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د 8,900,000 ډالرو په ارزښت 100,000 لیتره پټرول صادر کړي. د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 3,00,000 ډالرو په ارزښت 9,300 لیتره پټرول صادر کړي وو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والي څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې. ایراني رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والي محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی، د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو چارو سره پر دوه اړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو خبرې کړې. اخونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په مرکزي ښار یافا دوه توغندي توغولي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوي توغندي تعقیب کړي. د اسرائیلو پوځ ویلي له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندي د ویشتلو په سبب د اسرائیلو په مرکزي سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدلي او اوسیدونکي پټنځایونو ته تللي. په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې دغه توغندي چا توغولي. د استرالیا اړوند کانتاس هوایی شرکت په یو پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربنډې شېبې لري. کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي د یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا پېښه شوې. له سیدنی تر جاپانه د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 40 دقیقې د مسافرو مخ ته په وړو ټلویزیونو کې د داریو فلم نندارې ته وړاندې شوی او هیڅ نه شو بدلولی ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوي وو. دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر 15 کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لخولو منع ده. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي. نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یوه یوه سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي. پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې. انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړې. د ښځو د نړیوال شل اوریز جام سیالۍ چې په متحده عربي مراتو کې روانې دي د تیرې اونۍ د پنجشنبې پر ورځ پیل شوې او د اکتوبر په 16 پای ته رسیږي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مونده چې په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیات شوې دي. په دواړو هیوادو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوي. علتونه یې څه کېدای شي؟
خلکو پوهاوی دی واکسیناسیون په هکله او هم د ناروغي دی اضرارو په هکله نسبتا کم دی. پاکستان کې کندهار پوځ کې او د پاکستان کې بلوچستان کې او قبایلي سیمو
د اړم تاسو رپورټ لرو چې د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بیا اسناد افغان کډوالو پر استوګنیم بندیز لګولی دی. دا رپورټ هم درته خبرو چې ټاکل شوی راتلونکي جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لویه جرګه جوړه شي.
جرګه خو باید هم کېږي پر د خو د ولسي زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناست هم څه د حکومت په اجازه د ریاست په اجازه نه وناست اوس به دا کتل وي چې د دې جرګې لپاره په ولس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه د
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو په خېل تیرو کلونو په پرتله خورا زیات شوې دي. په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزړن اخته شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایروس په کې لمینځ نه تللی. د دې دلیل څه دی؟ تفصیل به له اسمت ساروان په دغه رپورت کې واورو.
راپورونه ښیي چې سږکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. سږکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږکال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي. په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت څلور چنده زیات دی. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه اونۍ د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزړن ویروس اخته شوي دي. دغه نوښت تېر اونۍ په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 22 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان ګزړن وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو. په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته په نږدې بلوچستان کې شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2024 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. پر دې سربېره د ګزړن و پیښې په سند ایالت، دوی په خیبر پښتونخوا او یو پیښې په پنجاب ایالت او پلازمینې اسلام آباد کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پیښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا ناامنی او د ځینو کورنیو له لوري د خپلو ماشومانو د نو واکسین کولو له کبله د پولیو پیښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېریدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغي پروان دي واکسیناسیون کمپاینونه تر سره کیږي. د هغو کیفیت ډېر خنه دی پاتې سوی په خوا کې. د دې تر څنګه د خلکو پوهاوی دی واکسیناسیون په حق لا او هم د ناروغي دی اضرار په حق لا نسبتا کم دی، په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرته سي دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیره په افغانستان کې کندهار پوزه کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمه دا هغه سیمه دي چې په هوا یې پکې کافی نه ده.
د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګزړن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نیټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښت تېره میاشت ویلي و چې په اګست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس 15 محیطي نمونې موندلې وې. روغتیا پالان وایي چې پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغي وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر 15 کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
که ماشوم واکسین کړي ګزړنې نه وهي. د وی شبي غفلت مود ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزړن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بیا اسناد افغان کډوالو پر استوګنی بندیز لګولای دی. د ایران په دغه ښار کې ځینې میشت افغان کډوال دغه موضوع تاییدوي او وایي دا اقدام ژوند په یاد واد کې له ننګونو سره مخ کړی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د ایران د تایبات ښار څارنوال حجت صدیقی په دغه ښار کې د قانوني او بیا اسناد افغان کډوالو پر استوګنه بندیز لګولای او پر دوی د هر ډول معاملو کور کرای کولو او پلور بندولو اعلان کړای دی. حجت صدیقی د شمې پورس د ایران له ایرنا خبری آژانس سره مرکه کې ویلي چې څارونکو د سکاو د تایبات ښار د جایدادونو له سلاکارانو سره پرله پسې ناستې ترسره کړي دي. نوموړي دې ته په اشاره چې په سرحدي ښارونو کې پر قانوني یا بې اسناد بهرنیو وګړو باندې د استوګنې کورونو خرڅولو یا کرایې ورکولو او آن د هغوی پر استوګنه بندیز لګیدلی ویلي چې د کورونو مالکان په هیڅ ډول خپل کورونه دغه افغان قانوني یا بې اسناد وګړو ته په کرایې نسي ورکولی او یا یې هم پرې نسي پلورلی. او په خبره یې که چیرې له دې امر نه چا سرغړونه وکړه له هغوی او د جایدادونو له سلاکارانو سره به یې قانوني چلند وسي. نوموړي زیاته کړې دې ته په کتو چې افغانستان تایبات او د غرون سرحدي سیمو ته نږدې دی، دغې سیمې ته د خراسان رضوي ولایت نورو سیمو په پرتله د افغانانو تګ راتګ زیات دی. ویل کېږي چې دغه ښار د ایران له مشهد نه د 225 کیلومتره په لری واټان کې پروت دی. بلخوا په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال د دې موضوع د تاییدولو تر څنګ وایي چې دغې چارې په یاد هیواد کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. د ایران په تایبات سیمه کې میشت افغان کډوال منګل ازادي راډیو ته وویل
دستور دادن که هیچ افغانی حق تردد دیگر ندارد.
خاروالی امر کرده چه هیچ افغان نور ده تردد حق نلری و باید خپل هیواد تولد شی. مون نور نشو که ولی چه کورو نمونیسو. لده مخ که ما ده دوستان و اشنا پا وسته کرده شوی چه کور پیدا کلو خوصی نشو که ولی. ورس پا ورس مستونزی دیریگی.
په دې ښار کې بل میشت افغان کډوال چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
کسانی که غیر قانونی آمدن از افغانستان مدارکی چی ندارن به اونا خانه دادن نمیشه.
هغه کسان چې له افغانستانه په ناقانونه توګه راغلي په هیڅ صورت ورته کورونه نه ورکول کیږي. که څوک کورونه ورکړي لوړې جریمې پرې لګول کیږي. اوس د افغانانو اندېښنې تر پخوا هم ډېرې شوې دي.
بلخوا ځینې ایراني رسنیو د ایران د داخلي چارو کمیسیون په حواله بهرنیو وګړو ته د منظموالي طرحې جوړولو د څېړلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه کمیسیون اعلان کړی چې له دې وروسته په ایران کې بهرنیو وګړو ته دایمي اقامه هم نه ورکول کیږي. د دغه کمیسیون ویاند ویلي د دغې طرحې له مخې به لنډمهالو اقامو کې یو کلنه، درې کلنه او احتمالا وکلنې اقامې هم پکې شاملې وي. د ایران د انتظامي ځواکونو قمندان احمد رضا رادان ویلي چې تر اوسه له ایرانه 150,000 زیات کډوال ایستل شوي چې دا شمیر به تر روان لمریز کال تر پایه پورې 2,000,000 ته ورسیږي. د نوموړي په خبره روان کال له 500,000 زیات ناقانونه کډوال نیول شوي او له ایرانه شړل شوي دي او دغه راز 250,000 نور بهرني وګړي بیا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د ایران حکومت ډېر کله د بهرنیو وګړو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال شول.
دا ازادي راډیو خبری مجله
ټاکل شوی راتلونکي جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لویه جرګه جوړه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د دې جرګې په درشل کې د هغې پر رابلونکي غورځنګ پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولی دی. دا بندیز د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي له وینا او غونډو منع کوي. نو په داسې شرایطو کې به آیا دا جرګه لا هم جوړه شي؟ عصمت ساروان او په دې اړه نور جزئیات.
وروسته له دې چې د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ترهګرۍ د مخنیوي قانون پر اساس بندیز ولګاوه، په دې اړه پوښتنې کېږي چې د دغه غورځنګ له لوري د اکتوبر په 11مه یعنی د راروانې جمعې د ورځې د جرګې برخلیک به څنګه شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه حکم کې ویلي چې د دغه هیواد مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولې او امنیت ته زیان لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د حکومت پریکړه ظالمانه وبلله او ویل چې دوی تل د عدم تشدد له لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې ده. د چارو ځینې کتونکي وایي چې پر پښتون ژغورنې غورځنګ دا بندیزونه وروسته له هغه ولګول شول چې د غورځنګ د قومي عدالت په نوم جرګه وبلله. د راپورونو له مخې پولیسو تر دې وړاندې هم څو ځلې د جرګې په ځای کې پر راټولو شویو خلکو اوښلن ګاز شیندلی او خیمې ورسوځولی دي. نو آیا له دې سره سره به جرګه جوړه شي؟ په کوټه کې د حقوقي چارو کارپوه هماین کاسی د جرګې جوړېدا په هغې کې د ولس له ګډون او غبرګون سره تړلې بولي.
دا پابندی چې پر ولګېدل د دې معنی دا ده چې اوس د ریاست کړه دې خلاف څه کریک ډاون کوي عدالتونو کې چې حکم ریلیف فرمولاوېدلې هغه به لږ مشکل شي کنه لږ بګران شي چې جرګه خو باسي هم کې پر د خو د ولسی زور او فش پرشر خبره د پاکستان باندې کې پښتانه ناسو هم څه د حکومت کو اجازه د ریاست په اجازه نه ونداس اوس به دا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه
په همدې حال کې پرون د شمالي وزیرستان د اوتمنزو قومي جرګې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري په اعلان شوې جرګه کې د ګډون لپاره خپل احتجاج پایته ورساوه. دوی له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د امنیت په اړه د حکومتي ژبنو د نه پوره کېدو پر ضد احتجاج پیل کړی وو او د میرانشاه او غلام خان تجارتي لارې تړلې وه. د اوتمنزو جرګې مشر مولانا بیت الله خبری غونډې ته وویل چې دوی اعلان کوي چې د اکتوبر د 11مې په جرګه کې به په ډلیز ډول ګډون وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ورمشپه د پاکستان د حکومت له لوري پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز په اړه د ایکس پی یو سپیس کې وویل چې حکومت آخري حد ته ټوپ اچولی.
د بین لګول څه آسان نه ده، د بین لګول انتهایی مشکل پروسس دی. شپږ کاله دوی د خواهش لرل چې ویره کول، چې اوس چې جرګه را نږدې شوه دوی هغه آخري ځای ته ټوپ کړل، کنه بېخي آخري ځای ته ټوپ کړل. دا بین معنا ډایرکټ اعلانې جنگ دی چې ستا خلاف بس جنگ کوم، کنه دوی دا راته وویل. نو دا دوی چې آخري ځای ته ټوپ کړل صرف د دې یو شي نه تاسو اندازه ولګوي چې د دغه جرګې څومره زور.
د پېښور ستري محکمې د دې درې ورځنی جرګې جوړېدو ته اجازه ورکړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز غندلې او له حکومتي غوښتنې چې د بندیز پریکړه بیرته واخلي. کمیسون د اکتوبر په شپږمه پر خپل رسمي اکسپانه لیکلي چې پی ټی ایم هیڅ کله له تشدد کار نه دی اخیستی او د خپل غوښتنو لپاره د قانون په چوکاټ کې مبارزه کوي. کمیسون دا هم ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اساسي قانون پر اساس د خپل هدفونو خبره کړي، نو د بندیز لګولو جواز نشته. له خبرونو ور اخوا
وربشو کندهار ته د کندهار اوسیدونکو د تیلو د کیفیت د خرابوالي څخه شکایت کوي. دا په اصل کې د چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه واده گاونډي هیوادونو ته قاچاقیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه دي چې ایرانی تیل ورته قاچاقیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لزګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته وو بیرته ایران ته مسترد کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندهار وسیدونکو په ځانګړي ډول موټر چلوونکو له وردی مدیرایسي له بې کیفیت او خراب تیلو شکایت کوي. دوی وايي د خراب تیلو لامل وسایط ته جدي تخنیکی زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابيږي. شمس د کندهار یو سیدونکو وايي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشينونو ته زیان رسوي، بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایطو چلوونکو پروژو لوی بار دی.
موږ بل نوی موټرسکلان یا شو موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل. کله چې مستری ته وارول راغه مستورور تر لزر 15000 14000 همداسې ډیر نور کوی سو پر وای شي پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو دا ده چې د تیل کیفیت پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خراب تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نور ماو سټنډرډ ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمتوګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کرد خراب سی وی د مستریانو ته اکثره وخت واسه د څه په سی وی وای تیل خراب دي. نو د دولت څه مغوستنه دغه د چیرې دغه سی یو اقدام وکړي چې دغه تیل ته پاملرنه وکړي پر لوی سر باندې ستنه وسله د تیل چې د څنګه تیل د څنګه راځي څنګه زی.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وای هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایطو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیل لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزه پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزه ژر ژر بدل کړي.
په اوتا کې 2 متر 3 متر د تیل لاسه ترځي خرات یا پاسنگان باندې یا ماشینان خراب کړي ما نور نو کې سړی کړی د ستریچ مقصد د تیلو سړی راوړس کی
د بې کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی خراب تیل د وسایتو احتراق سیستم په سمتوګه کار کول تنه پریږدي چې لعملې وسایت زیات دود تولیدوي دا دود د کندهار په شهر او اطراف کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځیدلی متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لږی زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي
کله چې موټران زیات لږی کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په یو محیط کې زیات سی یو ته مشته سي ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب سي چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي دا کولای شي زړه مختلفې ناروغي رامنځته کی او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کی
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډرډ ادارې نظر واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول دا په داسې حال کې د چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواد غاونډوي هیوادونو ته قاچاکیږي ترکیه پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي و چې ایرانی تیل ورته قاچاکیږي د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه دی ویلي خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیت بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
ازادي رادیو ته غوګست وو سورزو کونړته د مناګي برېښنا کوټ چې نګدي 12 کال وړاندې د جوړولو چارې د پیج پرسن پیل شوې ویلام د برېښنا د تولید جوګانه د وخت حکومتي چاروکو او د امین کاپیسا ودانی شرکت مسولینو ژمنه کړې و چې د 2.1 میگاوات برېښنا تولیدونکې یاد برېښنا کوټ به څلور کالو کې جوړ کړي د بازار او حکومتي دفترونو سره بیره د زرګونو تورتم کورونه رڼا کړي خو هغه ژمنه لا نه ده پوره شوې برېښنا کوټ ته 9,000,000 امریکایي ډالر څنګه شوی یو جزئیات په دغه ریپورت کې
د کونړ مرکز سداباد او شاوخوا سیمو سیدونکو وای د مناګي برېښنا کوټ پوری تړلې ټولې هلی په ناهلې بدلی شوې دي د دوی په وینا د یاد برېښنا کوټ لپاره نږدې 10,000,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوی وو خو د برېښنا کوټ ویل کمزوري جوړه شوی او همداراس پکې غیر معیاري وسایل لګول شوی چې سر لوسې په زیاتو زینو کې له ویجاړه شوی او همي ماشينونه لکاره لوی دلی دي د صداباد دوه تنو سیدونکو احسان الله ګلرحمن ازادي رادیو ته ویل
د دغه فابریکي دغه ماشينونه کوم تخنیکی ستونزه هم لري چې تر دې د میلا هم د فعالیت کم ترک نل دل کیږي او دغه کم کانال چې د لپاره جوړ شوی دی د بې کیفیت دی خراب جوړ شوی دی مغه ډیزاین او کم په طرحه کې چې څه ډول دغه ډول نه جوړ شوی لا هم موږ یقین نه لرو چې د برق براش صداباد خر به روخانه شي
او مقصد دا دی چې چا ساسي کار نه دی کله واسي بس دوړو پوز یې خې د چیتہ صحیح کار شي په دا برق کورنۍ ته ورکړ شي او خلک به تی مستفید وي
کونړین وای دوه کاله په پوره کې دوه دي چې سرپرست حکومت د امین کاپیسا ودانیز شرکت څخه قرارداد خسته او ټوله چاري برېښنا شرکت ته سپارلی ماشينونه سپړلی خو لا هم د یاد وسایلو د فعالیت نه کولو او زر خرابېدو لامل او زینا ندی مندلی دوی وای د 13 وسنی حکومت زندانی او چارو او د برېښنا نشټوالي هټیوال د کورونو خاوندان او په برېښنایي وسایلو کارکونکو غنو ستونزو سره مخ کړی دی عبدالرحمن
ټول خاریان ټول مشتریان د برق د نشټن د ډیر مشکلاتو سره اخته دي کارونه ټول خراب شوی دی
یو انجینر چې په خای د مناګي برېښنا کوټ په ودانیزو چارو کې کار کولو په راپور کې د نوم او غږ نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته ویل پر بند کارونو لپیل څخه د جمهوریت تر پرزیدو پورې چارواکو قومي مشرانو یو شمیر وکیلانو وسلوالو کسانو او هر چا ترې د خپل زور په اندازه وهنه کړې ده او هم دا لامل دی چې ویاله او پکې لګیدلې وسایل کمزوري دي او اوسې څوک د جوړولو او ترمیم په چل نه پوهیږي. کونړین له سرپرست حکومت غواړي چې برښنا شرکت ته دی دند وسپاري څو د مناګي په برښنا کوټ کې شته وارز معلوم او د رغولو هڅې توندې کړي. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د برښنا شرکت له مسؤلینو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلې وه چې فابریکه یې د وارزو معلومولو لپاره سپړلې ده او ډېر زر به یې د ترمیم چارې پیل شي. د یادونې ده چې د یاد برښنا کوټ د جوړولو چارې په 2013 کال کې د نږدې 100 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګه پیل شوې وې او ژمنه شوې وه چې کارونه به یې په 2019 کې بشپړ شي او 2.1 میگاواټ برښنا به تولید کړي. دا د 2040 کال هم په ختمېدو دی، خو لا هم د مناګي برښنا کوټ وران ویجاړ پروت دی او خلک یې فعالېدو او د تورتم کورونو روښانه کېدو ته له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي.
د روزګان ولایت کاروانګر وایي سږ کال یې په هره برخه کې حاصلات زیانمن شوي او په هیڅ برخه کې ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. یاد بزګران وایي اوس اندېښمن دي چې څه به خوري. دوی د طالبانو له حکومته د مرستې غوښتنه کوي.
دا د څلوېښت کلن راز محمد دی چې د خپل ځمکې په پالنه او خړوبولو بوخت دی. دی د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکی دی او سشکالې پر خپل شاوخوا لس جریب ځمکه باندې د غنمو کښت کرلی و. نوموړی وایي سشکالې د خپل ځمکې څخه نیمایي هم د غنمو حاصلات نه دي ترلاسه کړي.
کښتونه ویوړل ول زما خپل کښت یې وی مخکې په بل کال یې وخورواره غنم وکړل. سشکال مې وده نیم نه دي راغلي مکمل وی وی یا وبفرواو شته لاندې کړل ویوړل. داسې بیا وخته بارانونه وسوله دلته چې غنم تلو لیدې دغه یو شل شپې مخته بارانونه په شروع وسوله وکړ. بس د روت غاړي اکثر ول چې ویوړل و دا خبره سید یا راغونه مې دی اخیسته چې هغه هغه ویوړل. زما د روت په غاړه کې زکه و روت نږدې و هغه چې هغه روت ویوړل نه مې دی اخیسته.
راز محمد وایي د دې فسیمه کې د هر یو بزګر کښت دغه حالات ته رسیدلی وو او خپل نیمایي حاصلات یې له لاسه ورکړي. شاه زمان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل اوسیدونکی دی. دی هم بزګر دی او د خپل ځمکې له حاصلاتو خوشاله نه دی.
غنم حاصلات پر دریمه باندې لانه وتله. غنمان بخي شش کال بارانو زله خراب کړ. بارانونه باندې حاصلات پر دریمه ایسا کمبوت وکي بخوا د نخرواره کول شپږه وکړه. عامل بارانونه و دغه پسرلی کې د اخیری بارانونه سو بعد ژلی و دغه توپانونه و دغه زله ختم کړ. موږ د حکومت سره بعد موږ ته بندونه جوړ سي موږ ته وبز خیره سي د سوزبر د فار د پسلونه مداغې ته باس لاړه دغه وبجي د سیلو بجي په دغه دغه لاړې سي توانونه ورسي موږ ته ورسي خساریه ګټه نور یارانو منځ کوته ورسي.
نور محمد بیا د ترینکوټ ښار اړوند د مرکز دیاک سیمه کې پر وجری بزمکه د انزورو باغ کرلی. د ازادي راډیو ته ویل
پروش کا درمز انزورو درې خوروار انزور وکړل. نو شش کال کا زړې نه وای شپږ خوروار انزور کوله. نو دا سو جړې وکړې یو نیم خوروار دوغه به وکړ. نو
د دې تر څنګ دغه ولایت یو بل وسیدونکو یو باغوان محمد نبی هم د خپل باغ له حاصلاتو خوشاله نه وو. دی وایي سشکالې باغ غډول حاصلات نه دی ورکړي لکه څنګه چې اړتیا وه. د لامل په خپل باغ کې د پنګس په نوم ناروغي یادوي.
خو انګورو سشکال نه پوهیږو چې په څه خاطر دی دا مشکلات پیښ کړی. خو داسې نه لکه څنګه چې زموږ دې ته ایله وه او موږ امیدو ورته هغه سنه په سل کې 80% خراب سول 40% سم دي. نو داسې مراجعه کړې ده دغه سپین فنګس ناروغ مرضی کړې ده چې دغه انګور سپینېږي په سپینو کې بل پای بیا داسې لکه د غنی کورونه جولګه کې کورونه چې پکې جوړ کړی دا ورسته سي. نو ډېر موږ امید ورته مونږ لکه څنګه چې موږ ټول امید هغه رقم دغه نه وکړي مختګ نه وکړي نه.
اغه ولی د دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري. لدی سره سره په اورزګان ولایت کې د طالبانو د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د بزګرانو خبرې تاییدوي. خوایله بزګرانو سره مرستې کړې دي. د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وایي دوی څه موده وړاندې له یو شمېر بزګرانو سره مرسته کړې.
بلې، هو سږ کال بارانونه وسول، خو دا چې اقلیمي تغییر و بارانونه بې وخته وسول، نو زموږ د روزګاني ولس په حاصلاتو کې کموالی راوستی. هغه که د بادامو حاصلات و که د غنمو حاصلات و.